السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې عبدالله وایي چې د سولې په خبرو کې باید پخوانۍ تیروتنې تکرار نشي. جګړو او وچکالیو د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1.5 لک افغانان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ کړي دي. د روزګان خلک د برېښنایي تذکرو د ویش نور مرکزونه غواړي.
پرون راغلم ټوله ورځ مې تیره کړې ده، بیا دا سار راغلم تر دغه وسه پورې ناست یم. دا بایومټریک ته چې نوبت نه رسېږي ډېر راشتي.
په ننګرهار کې د برېښنایي کتابونو لوستل دود شوی دی.
اریبور خپل اغېزناکې سترګې زما په سترګو کې خښې کړې. ما چې ورته وکتل سست.
نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله وایي د طالبانو ضد دې سبب شوی چې د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه شي. د افغانستان په شمالي سیمو کې د طالبانو د حملو د زیاتوالي په ترڅ کې تاجکستان له پولې د یو شمېر نورو افغان سرتیرو د ور اوړېدو خبر ورکوي. په روسیه کې د امریکا کنسلګری د اګست له لومړۍ نیټې خپل فعالیتونه ځنډوي. بشپړ خبرونه: د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله وایي د طالبانو ضد دې سبب شوی چې د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه شي. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې نن د دې شورا د اداري هیئت په غونډه کې وکړې او ویې ویل پر پوځي حل لارې د طالبانو ټینګاري و تېروتنه ده.
متاسفانه در میز مذاکره او پیشرفتی که باید حاصل می شد نشد و بسیار هم واضح هست که دلیلش لجاجت طرف طالبان بوده.
عبدالله زیاده کرد که یو لوری او غواری چی پر افغانستان پوزی حل لاره و تپی هدف تبون رسیگی. طالبانو دی کاغلی عبدالله دی دغو سرگندوانو پا علتر او سه تفسیر ندکر خوله دی مخی ویلیو چه دی خبرو لاره پا افغانستان که دی طول مسایلو دی حل اغوختون کدی. دی افغانستان دی دولت او طالبانو تر مند تیر کال پا سپتمبر که خبری پیل شوی چه تر او سه پکی دی پاموار پر مختگ نده شوی. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت پر 15 ولسوالیو د وسلوالو طالبانو حملې په شاتم ویلي دي. د بدخشان والی احمد بشیر اسمیم ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیر شپه له څو لورو د تشکان، جرم، بهارک، کشم او تګاب ولسوالیو د نیولو لپاره حملې پیل کړې. والی وایي د طالبانو دغه حملې د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي. د بدخشان دی والی ویان نیک محمد نظری رسنیو ته په یوه استولی پیغام کې د دغو حملو او نښتو کې وسلوالو طالبانو ته د اوخت مرګ ژوبلې په اړه وویل:
در این حملات بیش از 40 طالب کشته او زخمی است، به شمول چندین سرکرده گروه طالبان که خوشبختانه تلفاتی برای نیروهای امنیتی وارد نشده است.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغه دا په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په شمالي سیمو کې د طالبانو د حملو د زیاتوالي په ترڅ کې تاجکستان له پولې د یو شمېر نورو افغان سرتیرو د ور اوړېدو خبر ورکوي. د تاجکستان دولتي رسنیو د دې هېواد د سرحدي چارو د مسؤلینو له قوله ویلي چې پرون یک شمې 12 افغان سرتیري چې د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې د دوی پر پوستې د طالبانو د حملې له کبله په شا شوي وو تاجکستان ته پناه وروړې ده. د راپورونو له مخې د تاجکستان چارواکو ویلي چې د بشرپالنې اصولو ته په پام افغان سرتیرو ته اجازه ورکړي چې پر پوله د تاجکستان خواته واوړي. تېره اونۍ د طالبانو لخوا د شیرخان بندر د نیول کېدو په ترڅ کې هم د تاجکستان چارواکو د هېواد خاورې ته د یو سلو څلور دیرش افغان سرتیرو د پشاکېدو خبر ورکړی و. ازبکستان هم ویلي چې 15 ورځې مخکې د حملو له کبله 350 افغان سرتیرو د هېواد ته پناه وروړې ده. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه د دغو پیښو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. د خوست چارواکي د دې ولایت په نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې پر چاودیدونکو توکو بار دی او موټر د نیولو خبر ورکوي. د خوست امنیه قومندان سیف الله سرحدي نن ازادي راډیو ته وویل:
تقریبا 3 یا 4 تنه منفجره قوي مواد دي او تقریبا 15 کیلو بمونه دي. په دا کې دا تبیه شوی و د دښمن له طرفه غوښتلې چې د موږ د خوست شریف ولسونه په وینو کې ولمبوي.
د خوست امنیه قومندان دغه راز وویل دا چې حمله کوونکي کوم ځای په نښه کړی و دا به وروسته له څېړنو معلومه شي، خو دوی ته معلومیږي چې په خوست ښار کې د برید پلان درلود. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. په روسیه کې د امریکا کنسلګری د اګست له لومړۍ نیټې خپل فعالیتونه ځنډوي. دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې روسیې په امریکا کې په خپلو کنسلګریو کې د دې هېواد د وګړو پر کارونو محدودیت وضع کړ. په موسکو کې د امریکا سفیر جان سولیوان پرون د دوش ټلویزیون ته وویل چې د کارکوونکو د کموالي له امله نه شي کولی چې د ویزې غوښتنلیکونه ومني. د هغه په وینا دا مسله به پر روسیه او امریکایي وګړو منفي اغېز وکړي. روسیې په تېره اپریل میاشت کې لس امریکایي ډیپلوماتان له خپلې خاورې وویستل او په دې هېواد کې د امریکا په ډیپلوماتیکو نمایندګیو کې د روسیې او د درېیم هېواد پر اتباعو د کار کولو بندیز ولګاوه. روسیې دغه اقدام پر دې هېواد د امریکا د بندیزونو په غبرګون کې وکړ. دغه بندیزونه پر روسیه د امریکا په انتخاباتو کې د مسکو د مداخلې او د سایبري حملو په تور لګول شوي دي. تر 2018 میلادي کال پورې په روسیه کې د امریکا په ډیپلوماتیکو نمایندګیو کې له زرو زیاتو روسانو کار کاوه چې د مسکو او واشنګټن ترمنځ اړیکو کې راپورته شوي کلکش له امله اوس د روسي کارکوونکو شمیر ډیر کم شوی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو پوځ وایي د عراق او سوریې په سرحدي سیمه کې د هغو ملیشه ډلو پر خلاف حملې کړي چې ایران ملاتړ کوي. پوځ وایي دا حملې په عراق کې د امریکا پر پرسونل او تاسیساتو د دغو ملیشه ډلو لخوا د بې پیلوټه الوتکې د حملو په ځواب کې کړي دي. د عراق پوځ درې اونۍ مخکې ویلي و پر هغه هوایي اډه چې امریکایي ځواکونه پکې دېره دي دوی بې پیلوټه الوتکې ویشتل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل په سوریه او عراق کې د ملیشه ډلو پر عملیاتي او د وسلو د زیرمو پر تاسیساتو د دغو حملو امر ولسمشر جو بایدن ورکړی دی. د دفاع وزارت اعلامیه وایي د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا په ګډون ګڼو ایران پلوه ملیشه ډلو له دغو تاسیساتو کار اخیست. شمالی مقدونیا پرون د کورونا ضد چینایي واکسین سینوواک 1500 ډوز ترلاسه کړل. له دې سره په دغه هېواد کې دې ته زمینه برابره شوه چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د خوندیتوب کمپاین پراخ شي. د شمالي مقدونیا د روغتیا وزیر وینکو فلیپسي ویلي چې په روانو اونیو کې به په دغه هېواد کې د واکسین پروګرام لا چټک شي. دغه هېواد تېره شنبه د کوواکس پروګرام له لارې د فایزر بایونټیک واکسین 1000 ډوز ترلاسه کړی و. د شمالي مقدونیا د 2 میلیونو 1 لک نفوسو له جملې 25% د کورونا ضد واکسین یوستن لګولې ده.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې ستاسو کوربه زه احمد تکالیم، تخنیکی چاره طاهر روحان سمبالوي. اوس ورزو د راپورونو برخې ته په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ. ورزول لمړی راپورته د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا رئیس وای افغان حکومت لا هم د سولې د خبرو اترو دوام ته لیواله دی او تیر وطن به تکرار نشي. عبدالله نن وویل طالبان باید پوشي چې جګړه د حل لار نه ده او د اوسنی وضعیت لپاره د سیاسي لارې تاکل غوړه دي. طالبانو هم د حکومت د دې خبرې هرکلی کړی او ویلي چې دوی هم د سولې خبرو ته لیواله دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته خبرې کولې، یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغان حکومت لا هم د سولې خبرو اترو د دوام لپاره لیوال او هڅان دی. عبدالله عبدالله دا څرګندونه له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره مل د امریکا له سفاره تر راستنې دو یو ورځ وروسته کوي او وایي طالبان باید پوسی چې د جګړو دوام د هیواد د اوسنی وضعیت د حل لار نه ده.
اطلاعی مردم افغانستان برسانم که در حالی که عزم و اراده ما
در خلقو باید داور سوم چه په داسال کې جزمن ګیراده د خبرو اترو د تعقیب د سیاسي او غیر نظامی حل لارې موندلو د داسې کو شمول حل لارې چې پایلې دا وی چې په افغانستان کې ټول پسوله کې شوند وکړو د هڅه بعد عوام او عمومي د پردې باورې هم چې کایو اړخ وغوړي پوزي لار غوړه کړي د هدف ته به ونه رسیږي.
خغلی عبدالله په هیواد کې د ورستیو نامنیو پاړه هم خبرې وکړي او د ولسوالیو د سقوط پاړه یې هغه ګونګوسیرات کړل چې کواکې دا سقوطونه د حکومت او امریکا ګډ پلان دی. نوموړي دا ډول اوازې خپرول شایعاتو بلل او زیاته کړه چې په دې ورستیو کې په ولایتونو کې د جګړو شدت او د ځینو ولسوالیو د سقوط لاملونه له هیواده د بهرنیو ځواکونو وتل او مخکینۍ ستونزې دي. خغلی عبدالله داسې مهال د سولې خبرو اترو پر دوام ټینګار وکړ چې په دې ورستیو کې پر ځینو ولایتونو کې جګړې شدیدې سوي او آن په ساعتونو کې ولسوالۍ د طالبانو او افغان افغان ځواکونو ترمنځ لاس پلاس کیږي. هغه څه چې طالبان یې سقوط او د افغانستان دفاع وزارت تاکتیکی شاتک بولی. که څه هم څو موده مخکې افغان حکومت یو ځل بیا د سولې مرکچی پلاوی ځینې غړي له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د بیا پیل په موخه دوه ته واستول، خو دغه خبرې لا هم پیل سوي نه دي. یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دوی مذاکراتي ټیم په دوحه کې دی، خو تر اوسه له طالبانو سره هیڅ ډول خبرې نه دي سوي. دغه سرچینې د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې طالبان د مذاکراتو بیا پیل ته نه حاضریږي، خو طالبان وایي چې دوی هم د سولې خبرو اترو ته لیواله دي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د ښاغلي عبدالله د څرګندونو په اړه وویل دوی هم د جګړې د دوام پر ځای د سولې خبرو اترو دوام ته لومړیتوب ورکوي او مرکچی پلاوی هم دا ډول خبرو اترو ته چمتووالی لري. د افغانستان حکومت په ګډون ډیری خلک او کارپوهان په دې باور دي چې د وروستیو جګړو د شدت اصلي لامل له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل دي. له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل د می میاسې په لومړۍ نیټه پیل شوي او ټاکل شوی د سپتمبر 13 بشپړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د وچکالۍ له کبله په کور دننه د خلکو بې ځایه کېدل له دې مخکې هم د حکومت لپاره یو لوی اندېښنه وه، خو وروسته یو جګړو دا اندېښنه یو په دوه کړې ده. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي یوازې د سږني کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1.5 لک کسان د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. که څه هم دا وزارت تر خپلې وسې دې کورنیو ته د مرستو د رسولو خبره کوي، خو یو شمیر بې ځایه شوي کډوال وایي چې د ژوند د تیرولو لپاره حتی لومړنۍ اسانتیاوې هم لا نه لري.
د جګړې بدرنګ تصویر شاګول خپل ودانه مې نه ځکه پریخي چې هر ورځ جګړې ژوند ورتریخ کړی وو. یوازې دومره نه، بلکې په همدې جګړه کې پلار او خاوند دواړه بایللي. وایي روان ته تریخوالی برخلیک له خپل کوره د سړک تر غاړې را ورسوه. د شاګل په څیر غړې نورې خزې هم د هغې برخلیک سره مخ دي او له خپل کورونو بې کوره شوې دي. مصطفی د کندهار د میوان ولسوالۍ اوسیدونکی دی، خو کله چې پر کور جګړه راغله د خپل کورنۍ د غړو د سرونو د امان لپاره یې هر څه پرېښودل. هغه اوس داسې اوسرای کې اوسي چې لایې د جوړېدو کارونه بشپړ شوي نه دي، خو د په څیر پکې و نورې کورنۍ هم د ژوند سختې شېبې تېروي. له جګړې بدې خاطرې لري او د خپل بې ځایه کېدو د سختیو کیسه کوي.
چاپ یوا جوړه کالو کې ځان ایستلې دي، د چا نیمه کاډه پاته نیمه را وړه پاته، د چا ایوانان هم پاته سوي دي. ایوانان انسانان یې پاته سوي دي، در جوالو لنګ سوي دي. الله ته وسم پراته دي چې در اوړو لڅو کې نسته، خو ژوند دې مو بس هغه چې رئیسه کېدل هغه مو رئیسلې دي.
خو هغه سونه چې جګړو لامل بي ځای شوی ورسره لاس وګریوان دي، د خوراک څخاک په ګډون د ژوند لومړنۍ اسانتي اوي دي. دوی وای تر اوسه یې چالاس نیوی نه دی کړی. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت رسمي شمیرې ښیي چې دروال مریض کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1,500 کسان د جګړو له امله له خپلو کورونو بې ځایه شوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاری ازادي راډیو ته وویل دوی له یو شمیر مرستندویو یا مؤسسو سره په همغږۍ لودی ډیرو ته مرستې رسولي او په ډیرو نورو سیمو کې د بې ځایه شویو د پیژندلو لپاره سروې پیل شوې ده.
سروې پای ته رسیدلې دي او عملا تلاش کوو چې کومکونه ورسیږي زموږ هیوادوالو ته. د شفافیت مسله هم زموږ په نظر کې ده چې باید شفافیت هم په پام کې ونیول شي. زموږ د سروې ټیم په ټولو ولایاتو کې شتون لري او تاکید مو دا دی چې که چیرې مرستندوی مؤسسات هم کومکونه ترسره کوي زموږ د وزارت لاندې باید واوسي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر شمیرې ښیي چې نږدې 3.3 میلیون افغانان په کور دننه د جګړو، وچکالۍ او ځینې نورو ستونزو له امله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي، خو هغه شمیر افغانان چې خپل وطن یې پرېښی شمیر یې 2.5 میلیونو ته رسیږي.
په همدې حال کې د غزنی اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي چې ناامنیو خلک اندېښمن کړي دي. دوی خبرداري ورکوي چې که مرکزی دولت د غزنی امنیت ته سم پاملرنه ونه کړي نو دا ستونزې به لا زیاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د غزنی د مرکز او ولسوالیو یو شمیر سیمې طالبانو نیولې دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی اوسیدونکو د دغه ولایت ناسم امنیتی وضعیت اندېښمن کړي دي. دوی وایي هر ورځ د غزنی مرکز پر کمربندې پوستو د ولسوالیو پر مرکزونو او نورو امنیتي قرارګاوو جګړې کېږي چې دواړو لورو ته پکې مرشوب لاوړي. د دوی په خبره هر ورځ د ولسوالیو د مرکزونو د پولیسو د پوستو او د ملي اردو د بیزونو د سقوط خبرونه اوري چې د دوی اندېښنې ورسره له ورځې بلې ته زیاتېږي. غزنی د هیواد له ناامنه ولایتونو څخه دی. د دغه ولایت له اتلسو څخه د څوارلس ولسوالیو مرکزونه په بشپړه توګه سقوط شوي دي. د دغه ولایت خلک له جګړو څخه زیات ستړي شوي او وایي که یوې خوا ته هره ورځ مرګونه کېږي، وینه تویږي او جګړه کېږي، نو له بلې خوا دغه کار د دوی په اقتصاد، کاروبار او په ژوند بد اغېزه کړې ده. دوی وایي دواړه لوري دي د جګړو پر ځای په سوله او تفاهم له یو بل سره خپله ستونزه حل کړي تر څو خلک له بدبختۍ خلاص شي.
زما نوم سیدا خیالی جان همدرد ده. د موږ یوه مهمه اندېښنه دا ده چې د موږ هر ورځ وړ کې یتیمان کېږي، ځوانان ملبۍ نځي، شهیدان کېږي. ورځ په ورځ د موږ اندېښنې زیاتېږي که څوک کولی شي سیدا جګړه کمه سي او سوله راسي دایمي افغانستان تل به وي افغانستان او افغانستان د سولې په هیله یو.
نه یوازې دا چې د غزنی ولسی وګړي د امنیت له بد وضعیت څخه کړېږي، بلکې د دغه ولایت ولایتي شورا هم دغه اندېښنې تاییدوي. د یاد شورا غړي وایي که مرکزی دولت غزنی همداسې به سرنوشته پرېږدي او ورته پام ونه کړي ستونزې به رامنځته شي. د دغه شورا مرستیال امان الله کمرانی ازادي راډیو ته وویل که غزنی ناامنه وي نو څنګلورې ولایتونه په ځانګړي ډول میدان وردګ هم ورسره ناامنه کېږي او جګړې به د کابل ښار څنډو ته ورسیږي.
د غزنی د ولایت هم د سکوت امکان شته او غزنی که سکوت سي میدان ښار یو سات هم طاقت نه کوي. جنگ به کابل او پنځم اوزه او دو ساحه کې او شاید کابل هم د غزنی له سکوت سره کابل هم سکوت.
د غزنی سیمه ایز چارواکي بیا د خلکو او د ولایتي شورا د غندښنا بې ځایه بولي او ډاډ ورکوي چې د امنیت د ټینګولو په برخه کې به کوټلي ګامونه واخلي. د دغه ولایت والی محمد داود لغمنی ازادي راډیو ته وویل چې دلته د بیلابیلو امنیتي ځواکونو قطعې موجودې دي. وسلوال دومره توانه لري چې د غزنی امنیت خراب کړي.
غزنی کلاسې مړنی سرتیری پراته دي. دلته لیوا ده، کماندو ده، دلته پولیس دي، دلته امنیتي ملي کتاب پراته دي. دلته زه خپل ملي زوالي په غزنی کې ناستم ټول ملکي ادارې سره ده.
دا بل سال کې د چې هر ورځ د دغه ولایت لازینو سیمو څخه د امنیتي پوسټو د سقوط خبرونه ورکول کیږي. خو روانونه د وسرولو په لاس د غزنی قرهباغ، ابي بند، مقوره او د وغز ولسوالیو د مرکزونو د نیولو ترڅنګ د کابل، کندهار، پلوې، لارا، د ننی، کاروسای او د نودي سیمې پوسټ هم ټولې او د قرهباغ ولسوالۍ اسکرکوټ سیمې ته انتقال شوې دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. په روزګان کې خلک د برېښنایي تذکرو د ویش د مرکزونو د زیاتېدو غوښتنه کوي. دوی وایي په میاشتو میاشتو د تذکرو د ترلاسه کولو لپاره انتظار کوي. د روزګان ولایت د احصایې او معلوماتو مرکز دا ستونزه تاییدوي خو وایي ډېر ژر هلته د یو نوي مرکز د جوړېدو پلان لري. لترین کوټه د ازادي رادیو خبريال راپور راکوي.
د اورزګان ولایت خلګوای په دغه ولایت کې اوس خلګ د پخوا په پرتل ډیر د پیژن پانی او یا هم د تذکری په اهمیت پوسوي او زیات شمیر خلک د تذکرو د ترلاسه کولو لپاره د برېښنایي پیژن پانو مرکز ته ورځي. خو وايي زیات شمیر خلک د دولت د بیغوري او د کمزوري مدیریت لامل بیرته د برېښنایي پیژن پانو د ترلاسه کولو څخه هم مخ اړوي. دا په ترینکوټ ښار کې د برېښنایي پیژن پانو مرکز دی چې د دروازې مخې ته لسګونه کسان په یو لین کې ولاړ دي. د هر یو کس پانی پلاس کې څو برښنای پیژن پانه تر لاسه کړی
کی ری خپل خو چې می اورې کې در مخ ور کړی وی داغه تقریبا درې میاشتې
دا وڅلش کلم نه متولادي چې د اورزګان ولایت مرکز ترنکو ټاډوان د اکلنګي سیمه اوسیدونکو دی او یو د هغه کسانو څخه دی چې میاشت کې میاشتې په دغلین کې د تذکری یا پیژن پانو د تر لاسه کولو لپاره انتظار استلی خو بیا هم د پیژن پانو د تر لاسه کولو لپاره نوبات او یا هم وار نه دی تر لاسه کړي نعمت الله وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله اوس ډیر خلک غواړي تذکری یا پیژن پانی واخلي او په اهمیت یې هم پوسوي دي خو وای دا چې دغه ولایت خلک غریب دي او اوس یې تذکری ته میاشتې میاشتې وخت ضایع کوي نو زیات شمیر خلک به دغه تذکرو لا اخیستلو څخه انکار وکړي
ډیر وخت می کیږي خپل خو چې می اورې کې در مخ ور کړی وی داغه تقریبا درې میاشتې یا دوه نیم میاشتې دغه وخت کیږي بیا پرون راغلم ټوله ورځ می تیر کړی بیا دا سار راغلم تر دغه وسه پرې ناشم د بامټریک ته چې نوبت نه رسید ډیر راشتې بیروبار دی مخلوق جاتی نو ناټه می کیږي بار وای چې الته دا خو ګرد غریب خلک دي کاریګر خلک دي ورور روزانه خپل کارونه لري نو هغه کارونه نشي پېښوالی پر دغه باندې بار بیرته مجبور دي چې دی به پېټی چې په دوه وخت په میاش په دوه میاش په درې میاش په څلور میاش کې د تذکره جوړیږي
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د ایسایی او معلوماتو د ادارې د معلوماتو پر اساس نیمایي خلک یې تذکری او یا هم پیژن پاڼې نه لري چې زیات شمیر یې د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکي دي او د یادې ادارې د معلوماتو پر اساس چې ښځې هم په سلو کې 80% تذکری نه لري نادر خان چې خپل څلور میاشتې د یادې تذکرې د ترلاسه کولو لپاره انتظار کړی له دولت غوښتنه کوي چې د تذکرو د جوړولو مرکزونه جوړته دوا کړي مریم ازادي راډیو ته ویل چې د پیژن پانی د ترلاسه کولو لپاره څلور میاشتې انتظار استلی خو اوس یو ځل بیا د برښنای پیژن پانو د مرکز کارکونکو ورته ویل چې دوه نیم میاشتې نور هم انتظار وباسه
موږ د کورنۍ غړي په لاس د لاس ورکړي د کور سرپرست زیم ما ځای چې نه د درې څلور کیلومتر لري دی وس دې راځه تا ته څو وخت رنگ درالې ما نه وجه به کېږي ولا بس په وړاندې راوخت پر سر مې کې روانه سم دا چې وس یو لس بجو ته مثال دا ورسېدلم په شو باندې د زرانجو د شی وس مې په ولا کې درلودې یا ورختلې یا شلې مې درلودې دا مې وس مې دغه ځای ته ځان راورسوي
د اورزګان ولایت د ایسایی او معلوماتو د مرکز مشر احسان الله هم ازادي راډیو ته د خلکو د خبرې تایید کړي خو نو موري وای چې دی بډیر ژر په دغه ولایت کې د برښنای پیژن پانو یا الکترونیکی د سکرو یو بل مرکز هم د مراجعینو پر مخ خلاص کړي نو موري وای چې دغه وسنی مرکز تشکیلات چې وس شپږ دیشتنه دی یو 15 کسانو ته به پورته کړي او په خبرې چې د څورته مرکزی ادارې منزور کړي دي
دغه دفتر مين ټول امدګین ولې دي کارمندانو شاکلسته جوړ څه دي بس امتحان پرمیتر وخل دا لري کړي دي دا اجتماعي سالن چې د پرمیدان جوړي د دفتر مين تر اخره دي یا موږ د شپه په حال کې چې هغه د سهار د شپې د خدمت او نیبر د شپې د کار کوي یعنی یو شپه په سهار پر شپږنیمه بجې خاص شروع کوي تر دولسنیمه بجې د چکل هغه رخصتي د یو شپه په کار شروع کوي د دولسنیمه تر خدمت او شام تر شپږ بجې پورې اندارنګ د جمعې تورات به هم دولته مون کار کوي
نو موري وای چې دی اوس هم د ورځې په نورمال ډول 250 کسانو ته د سکری جوړوي چې دردا مهالي په دغه ولایت کې تر 25000 زیاتو کسانو ته د سکری جوړی کړي چې نیمایي شزه دي د افغانستان خلک خو په تیر بیا د اورزګان ولایت خلک د اورزګان ولایت د امنیت او حسین لپاره د الکترونیکی د سکرو د ویش بهیر مهم ګام ګڼي
د ازادۍ رادیو پروګرامونه اوري پننګرهار کې د غږیزو کتابونو مینوال په زیاتېدو دي د کتابونو مینوال دا کار د مطالعې د دودې دوه لپاره مهم بولی او وايي په غږیزه باندې د کتابونو د خپراوي له دود کې دوه سره به د مطالعې فرهنګ لاغنی شي غږیز کتابونه هغه کتابونه دي چې لیکوال یا د کتابونو مینوال یې په غږیزه باندې په ام پی 3 فارمټ کې ثبتوي دا ډول کتابونه ډیرای وخت د سفر او کار پر مهال اوریدل کیږي
اریبور خپل اغیزناک سترګې زما په سترګو کې خخې کړې ما چې ورته وکتل سستو
صحت سمسور یو له هغو لیکوالانو او ژورنالیستانو دی چې لزګونه کتابونه یې غږیز کړي دي د پدې چار لښاو خوادرې کالو راهي سی بوخته په غږیزه بڼه کتابونه سپتوي او بیا د ټولنیزو شبکو لاره خبروي نوموړی د دې کار موخه په ټولنه کې د مطالعې فرهنګ دودول او په دې توګه د خلکو په معلوماتو کې زیاتول یادوي.
دغه برخه کې چې د تر درې سوه نه اخوا ما غږیز کتابونه ثبت کړي دي، ریکارډ کړي مې، او دغه کتابونه یوازې لنډې کیسې دي، ناولونه دي. د دې تر څنګ یو د قصص لنډ یا کتاب دی چې د پیغمبرانو کیسې وي. دغه کتابونه چې دي دا د بېلابېلو لیکوالانو دي، په دې کې ژباړل شوي کتابونه دي. یعنې یو مشهور کتاب یې هغه دی څو ژبو ته ژباړل شوی دی، پښتو ته هم ژباړل شوی دی، سینو هم لیږي. دغه کتاب ما غږیز کړی دی او دغه کتاب تقریبا دوه اویا برخې ما ثبت کړی دی.
په اکثره نړۍ کې ډېری کتابونه له چاپ سره سم د هغه غږیزه بڼه هم خپریږي او تر اوریدونکو رسیږي، چې دغه لړۍ په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم پیل شوې، کوم چې په ننګرهار کې تازه مخ په غوړېدو ده. اجمل پردیس په ننګرهار کې د یوې خصوصي راډیو له لارې غږیز کتابونه خپروي. دی وایي څه ډول چې لازمه ده په هغه کچه په هیواد کې په غږیزه بڼه کتابونه نه خپریږي، خو هیله من دی چې دا وضعیت به د وخت په تیریدو ښه شي.
کتابونه یوه بڼه ده چې موږ یې د رسنیو له لارې نشروو او خلکو ته وړاندې کوو. موخه مو دا ده چې د ټولنې وګړي مطالعه کولو ته وهڅوو او د زده کړو لیواله شي. هغه ځوانان چې کتابونو ته لاسرسی نه لري، هغوی وکولی شي چې په غږیزه بڼه کتابونه واوري او دوی هم په راتلونکي کې د کتاب لیکلو لیواله شي. په اوسني وخت کې کتابونو د غږیز کېدو لړۍ کمرنګه ده، خو زه مطمئن یم چې په راتلونکي کې به انشاءالله دا لړۍ پراخ.
د ننګرهار یو تن اوسیدونکی خپلواک وایي که د کار پر مهال کتاب نشي لوستلی، نو ډیر کله له ځایي راډیوګانو په غږیزه بڼه کتابونه اوري چې له همدې لارې یې ډیر څه زده کړي دي. دی په غږیزه بڼه د کتابونو د دود د زیاتېدو غوښتونکی دی.
ډیره وزګار خلک نه لرو چې مطالعې کتاب دې مول لري، او بل نابینا ورونه هم لرو چې هغوی هم ته مهم کار د غږیزو کتابونو ثبتول دي، چې هغه خپرندویو ټولنو ته میډیاګانو ته دا مهمه ده چې غږیز کتابونه ثبت کړي، او په راتلونکي کې هغه ورونه چې نشي کولی کتاب ولولي هغه د غږیز کتابونو څخه ګټه پورته کړي. نابینا ورونه دي چې هغه هم کولی شي د غږیز کتابونو څخه کتابونه ولولي ګټه ترې.
عائشه احمد زید ننګرهار یو اوسیدونکی ده. دا په غږیزه بڼه د کتابونو خپریدل د ټولنې پر نورو وګړو سربیره د میرمنو لپاره ډیره ګټوره بولیا وای. میرمنې کولی شي چې په کور دننه له کورنۍ او چارو سره سره په غږیزه بڼه کتابونه هم واوري.
دې سره نه یوازې ځوانان او نارینه ترې ګټه اخیستلی شي، بلکې له دې څخه کولی شي موږ میرمنې هم ګټه واخلو. هغه میرمنې چې بې سواده دي په یو موضوع باندې، دوی پوهیږي، هغې اړوند دوی معلومات پیدا کوي چې دا ورته واقعا ګټه لري، بلکې سوادار میرمنې هم ترې ګټه اخیستلی شي. و میرمن با سواده د خو هغه وخت نه لري چې کتاب مطالعه کړي، د کور مصروفیت او فشار ده، نو کولی شي له دې سره هم دغه معلومات واوري، هم معلومات زیات شي او خپل نیچاری هم مختوړلې شي.
غږیز کتابونه د کتابونو هغه بڼه ده چې خپل لیکوال یا د کتابونو مینوال کتابونه په غږیزه بڼه په سی ډي کې ثبتوي، چې دا ډول کتابونه ډیری وختونه د سفر او کار پر مهال اوریدل کیږي. خو په عمومي ډول غږیز کتابونه د نالوستو او نابینایانو لپاره ثبتېږي.
ستاسو له پیغامونو
وزارت نه یا معاونیت نه مدا غوښتنه ده چې ننګرهار کې زمونږ د بایومیټریک تذکیرو مساله وه. هغه بایومیټریک تذکیرې هم زیاتو چې جوړې کړي دي، اوس په کې نوي رئیسان ستونزې راوباسي، وایي به کمیسون دی او دا دی ویره بالا ده. مونږ هم د یو نیم کال ووتو، روژه ووته، یقین وکړه مونږ مریضان تکلیفونه لرو او په خپله یعنې د ډوډۍ پیدا کولو صدارک نه لرو. نشیدانو او مولولینو وزارت نه مدا غوښتنه ده، معاونیت نه مدا غوښتنه ده، او د دولت په چارو کې چې مطلب ننګرهار ته رسیدګي وکړي، ننګرهار د مولولینو وضعیت نږدې نه وڅاري او غږ ورکړي چې د بایومیټریک تذکیرو ولله خو ضرور ماشونه والا کوي. ازادي راډیو نه ډېر مننه په مخه مخه.
افغانستان وګړو ته دغه دی چې دوی د کورونا جدي نه نیسي، او دا کورونا د چې جن شمېر ځوانان سپین ږیرې په منګ یوړو نو لګیسه دغه ده چې د ټولنیز وطن په پام کې ونیسي، تر څو هم دوی دا کورونا څخه بچي هم نور خلک لیسي.
زه خالد لیوالیم له خوست څخه وروره د خوست کې ستونزه دغه ده چې د برق فې د شپږ میاشتې اته میاشتې کېږي رارسېدلی دي خو دا برق نه بشپړه کېږي یو په بله پلمه ځنډېږي او خلیج تر مرکزه پورې رسېدلې دا هم د ډېرو ډېرو ستونزو سره دېخوا خپل مرکز چې کومه ښار چې دا په ښار کې اوس فعاله ده یعنې د شاوخوا سیمې نه دي فعال شوي نو د دولت څخه مو هیله دا ده چې دغه لړۍ پراخه کړي او تر مونږ راورسېږي.